سلام، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. دوه ساعته مو موسیقي واورېده. اوس د خبرونو او راپورونو نوبت ده. په دې پروګرام کې مهم راپور دادی چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشې یا اجنډا په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي. دا چې د سولې عالي شورا په دې اړه باندې څه وایي په اړه درته مرکه هم خبرو داوري چې د دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې عملیات کړي چې یوازې په 24 ساعتونو کې 4 نوي وسلوال مخالفین وژلي. نور مهم راپورونه هم درو. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت افغان وایي
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف خانی نن کاپیسا ته ولاړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو دقیق نیټه به ډیر ژر اعلان شي او د دخار د درقد په ولسوالۍ کې 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. بشپړ خبر نواوري. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن د کاپیسا مرکز محمود راخی ښار ته ورسید. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریالوای ټاکل شوی محمد اشرف خانی د دغه ولایت په امنیتي مسایلو له سیمېزو چارواکو او د کاپیسا له اوسیدونکو سره خبري وکړي. ولسمشر غنی د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د څلورو ختیځو ولایتونو د مشکلاتو د حل په هدف جلال آباد ښار ته هم سفر کړی و. په دولتي ادارو کې فساد، ناسمه حکومتولي، بېوزلي او فقر د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو عمده ستونزې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د سولې په دویمې څلور اړخیزې جوړېدونکې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وشي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نقشې له مخې به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې عملي ګامونه او واخیستل شي.
د دغه غونډې اجنډا او عمده تمرکز به د سولې خبرو د لارې په نقشې وي. په لومړنۍ غونډه کې تر ډېره د څلور اړخیزې همغږۍ ډلې د وظایفو او لایحو پر سر خبرې سوي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وشوه د سولې پروسې لپاره د یو چوکاټ او میکانیزم په اړه خبرې شوې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به د راتلونکې دوشنبه په ورځ اعلان شي. د دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی دا څرګندونې نن د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وکړې. ښاغلي نورستانی همدارنګه له حکومت وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او بودیجې تضمین دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ وشي، خو د دقیقې نیټې اعلان یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار بللی و. او د تخار په درقد ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د حکومت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه عملیات چې تېره اونۍ د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره شوي و، یو 14 مخالفان نیول شوي او له 40 زیات نور افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د اعلامیې له مخې د عملیاتو په جریان کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
السلام علیکم فریبا زارین د نړۍ د خبرونو په وړاندې کولو سره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر تهران لګیدلې نړیوال بندیزونه به سرلننه یعنی د جنوري 14 نیټې لري سي. ظریف د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبریالانو ته ویل چې دا هم د نړۍ او هم د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی سره په ویانا کې د هغه تړون د عمل کېدو پر پرمختګونو بحث کوي چې تیر جولای د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه وسو. د دې تاریخي تړون له مخې ایران موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدودوي. د نړۍ لخوا دغو اقتصادي بندیزونو د ایران اقتصاد زیانمن کړی و. ظریف دغه راز خبریالانو ته وویل نن د ایران د خلکو لپاره یوه ښه ورځ ده او نن به بندیزونه لرې سي. تمه ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره نن تایید کړي چې ایران د دغه اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی. د دغې ادارې لخوا د راپور له ورکولو سره شایي شکیل لوري په ویانا کې اعلان کړي چې د تړون ژمنې سرلننه عملي کېږي. روسیا لویدیځ هیوادونه تورنوي چې په سوریه کې بشري بحران ته په یوه داسې ډول سیاسي بڼه ورکړي چې کولی سي د سولې راتلونکي خبرې زیانمنې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر ولادیمیر سافرونکوف پوښتلي چې ولې بریتانیا، فرانسې او متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ لیدنې غوښتنه کړې وه. په هغې غونډې کې چې د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار مدایا د خلکو د لوږې او ځورونې په اړه بحث وسو، دغه ښار د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره دی. سافرونکوف دا کار یو دوه مخه استاندارد وباله او ویې ویل دا ټولې غیر ضروري خبرې اترې کولی سي د سولې خبرې چې د جنوري 15مې نېټې ته پلان سوي تر پوښتنې لاندې راولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دواړو لورو هم د سوریې حکومت او هم یاغیانو جنګي جرایم ترسره کړي دي. په دې غونډه کې د بریتانیا استازي ویلي چې ټول اړخونه باید د خلکو معاصره پای ته ورسوي، خو وايي حکومت تر ټولو د مخه مسؤلیت لري چې د سوریې خلک خوندي کړي. روسي چارواکي ادعا کوي چې د یاغیانو یوه ډله یې په جنوبي سیمې کابردینو بلکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل چې د دې توریستي ډلې کسان په یوه کور کې محاصره سوي دي چې تر نیمې شپې یې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوه. د عملیاتو لپاره د محاصره سوي کور شاوخوا کورونه له استوګنو تش سوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکښې په دې وروستیو کې بېامنۍ زیاتې سوي دي. په بورکینا فاسو کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل یې کړی دی لږ تر لږه شل تنه وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د سپلینډډ په نوم په دې هوټل کې تر ډېره لویدیځوال او د ملګرو ملتونو کارکوونکي شپې سبا کوي. حکومتي ځواکونو پر مشکوکو تورستانو ځوابي برید پیل کړی دی. له دوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات مرسته کوي. دغو ځواکونو شپې ته تنه چې د هوټل دننه بند پاتې سوي و خوشي کړي دي. په دې کسانو کې د بورکینا فاسو د کار وزیر او دېرش تنه ټپیان شامل دي چې روغتون ته لېږل سوي دي. وسلوال لا هم د هوټل دننه مقاومت کوي. بورکینا فاسو یو مسلمان هیواد دی. د المغرب القاعده ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاف سورکوف سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړ رتبه استازو په کالینینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه وویل
They discussed the situation in eastern Ukraine and the need for full implementation of the Minsk.
د وی دوی د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د منسک د تړون بشپړ تطبیق ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د منسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک سوه او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د جګړې کراري وه. فرانس پرس خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لست کې دی او د سفر اجازه نه لري. نو له دې امله یې غونډه په کالینګراد کې جوړه شوې وه. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کاپیسا ته تللی دا چې په کاپیسا کې په کومو مواردو خبرې کړي دي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه خبرې وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي.
تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد.
بلې خو د سولې شورا بیا وایي د سولې د خبرو په درشل کې باید د جګړې ښکېل ډلې تاوتریخوالی کم کړي. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې عملیات روان دي او یوازې په یو شپه ورځ کې 4 نوي وسلوال مخالفین هم دا وروستیو کې وژل شوي دي.
څنګه ولس پلان شوي عملیات درلودل په 14 ولایتونو کې چې په نتیجه کې 4 نوي تنه ترهګر وژل شوي دي.
هلمند د وروستي وضعیت په اړه هم درته راپور خبرو تر پیاره سره پاتې شو. د پروګرام په دویم برخو کې به دوونیز پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه مهروي. وخت دوه بجې او نهه دقیقې راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د کاپیسا مرکز محمود راقي ته ولاړ. دا چې افغان ولسمشر هلته له کومو دولتي چارواکو او په کومو مسایلو باندې خبرې کړي او همداراز د خلکو له استازو سره په څو مسایلو باندې څرګندونې کړي دي، همدا شېبه را سره د ازادي راډیو خبریال، البته د کابل د شمالي ولایتونو لپاره د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش د ټلیفون په کرښه دی. حنایش صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر له کومو چارواکو سره کتلي دي او کوم کوم مسایل په دغو لیدنو کې مطرح شوي دي تر اوسه پورې؟
همدا اوس د ولسمشر اشرف غنی چې په کاپیسا ولایت کې راغلی ده، محفل یا مراسم جریان لري چې تر اوسه چې یو شمېر د قومي مشرانو او دولتي چارواکو وینا کړې ده او ولسمشر اشرف غنی د خلکو، عام خلکو او د خلکو استازو، دولتي مسؤلینو، حکومتي مسؤلینو ورسره دی په یو تالار کې راټول شوي دي، هغوی سره لیدنه کړې ده او تر اوسه وینا کړې ده، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی وویل چې خلکو باید وغږېږي او د هغوی ستونزې باید د ولسمشر لخوا بررسی وشي. په دې خاطر تر اوسه مراسم صرف د خلکو نمایندګانو وینا په کې جریان لري.
ښاغلی حنایش، د خلکو نمایندګان یا استازي څه غواړي هلته او کومې کومې ستونزې په کاپیسا کې ډېرې زیاتې محسوسې دي چې دوی مطرح کوي؟
عمومی وضعیت ډیر مطرح شو چې ډیر امنیتی لحاظ، انکشافي ضرورتونه او ځینې پروژو چې خلکو ته د کار او عدالت په هغه کې عدلي او قضایي نهادونه، اصلاحات او امنیت، بیا رغونې او انکشافي پروژو چې ضرورت دی په کاپیسا کې، او ثبات راول په کاپیسا ولایت کې، او د دین او بغیر د حل د کاپیسا خلکو حمایت د مرکزی دولت چې اشرف غنی پکې بلد دی، او تاسو اورئ چې همدا اوس دا تاسو دی.
بله، اورم. حنایش صاحب محترم، که لطف کوئ چې ورسته خبره په کاپیسا کې تګابا ولاسای دوه غو ورسولې دي چې امنیت نسبتا نارامه دی او نامنی پکې روانه ده، ترڅنګ نجراب هم نارامه دی، ډیر امن نه دی. د دوه خلکو سیمې څه غواړي د امنیت په ټینګښت کې؟ بله
بله
بله، فکر کوم چې له حنایش صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې او په همدې ځای د خبرې پای ته رسیدلې دي. لکه څنګه مو چې واورېدل، همدا شېبه د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې د افغان ولسمشر په حضور کې د دغه ولایت د خلکو استازي، سیمه ای چارواکي او دولتي مقامات راټول شوي او خپلې غوښتنې ترې مطرح کوي، او تمه ده چې ولسمشر څو شېبې وروسته خپل وینا ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته په سفر کې تیر اونۍ ننګرهار ته هم ولاړ او هلته د څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان له استازو سره لنګدې وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې او تر ډیره پورې امر وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو تر وروستۍ حده پورې خپلې هڅې وکړي، او همدارس د ځمکو غصب چې په ننګرهار کې ډیر محسوسې ده، د غاصبینو د نیولو لپاره یې امر وکړ چې تر اوسه پورې د ځینو غاصبینو د نیولو خبر هم خپور شوی ده. اوس به هم راشو نورو راپورونو ته. البته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې تازه جزئیات به هم له تاسو سره په روانه خبرونه او یا هم په نورو خبرونو کې هرومرو شریکو. اوس به هم راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په اړه د دوهمې څلور اړخیزې غونډې تمرکز به د لارې د نقشې پر څرنګوالي وي. ټاکل شوې ده دغه غونډه راتلونکي دوشنبه په کابل کې جوړه شي. قاسم سلمال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې به د لارې د نقشې لمخې اقدامات وسی. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې د لارې نقشې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړی دی. ښاغلی مستغنی ویل چې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره پر کاري لایحې خبرې شوي، خو د څلور اړخیزه غونډې په دوهمه مرحله کې به تمرکز د لارې پر نقشې وي.
نقشه را برای گفتگوهای سال تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازه که بر اساس همان نقشه را گام های در جهت گفتگوهای سال برداشته خواهد شد.
له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي و چې د لارې دا نقشه درې برخې لري. لومړۍ برخه یې تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهمه برخه یې مخامخ خبرې، او درېمه یې د عمل پلان دی. ښاغلی کرزی تیرونی د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې د نتایج په اړه خبریالانو ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې افغانان باید تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په تړاو د ستر بدلون شاهدان واوسي. د سولې په اړه لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه تیرونی دوشنبې په اسلام آباد کې جوړه سوه. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دوهمه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګډون ولري. که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو دغې ډلې په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو بیا ښکېلتیا د سولې د خبرو په وړاندې د خنډ یوه بله هڅه ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه به له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
نوبتي جرسه لومړنۍ په اسلام آباد کې وشوه، دما په دغه دوشنبه په کابل کې کیږي. موږ پریږدو چې دغه مجالس هغه مرحله ته ورسیږي چې د لارې نقشه او جوړه کی، او د طالبانو حضور په مخامخ مذاکراتو کې لار ورته هواره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې وړاندې د سولې د روانو هڅو نتیجو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. اخو د چارو کارپو ودیر صفای وایي که د سولې په اړه د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې د ژمنو په اړه په دوهمه غونډه کې عملی پلانونه اعلان سي، نو دا به د سولې د ټینګښت لپاره یوه ګټوره هڅه وي.
بله قسیم سلامل مننه کوم و مریدل چې تمده د رواني دوشنبه پورې په کابل کې د سولې څلور اړخیزي غونډه جوړه شوه. البته د دغه غونډې لپاره د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اجنډا هم مشخصه شوې، او د لارې نقشې په نوم په دغه اجنډا کې به د مذاکراتو په چوکاټ باندې بحث کیږي، او د ټولو ستونزو حل لار به پکې لټول کیږي چې بیا وروسته پرې خبرې وشي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو په درشل کې باید د جګړې ښکېل ډلې تاوتریخوالی کم او د باور فضا د رامنځته کولو هڅې وکړي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالی کموالی او د باور فضا رامنځته کول ورو ورو اوربند ته لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو اعلامیه کې د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مداخله روانه ویلي که د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مداخله روانه وي د سولې په خبرو باندې ناوړه اغیز وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین د سولې عالی شورا له سرپرست ښاغلي مجاهد سره په همدې اړه مرکه کړې، او په سر کې د سولې په اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې د ارزښت پوښتنه مطرح کړې.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتو او د چین د هیواد په ګډون باندې د دې په خاطر رامنځته کیږي چې د سولې لپاره یو چوکاټ، یو تګلاره جوړ کړي. دا د افغانستان لخوا تهیه شوې ده، او دغه هیوادونه به ورباندې غور کوي. لومړۍ مرحله یې همغه تګلاره او چوکاټ ته کله چې دا ترتیب سلو، دویمه مرحله یې دا ده چې د وسلوال مخالفینو سره مذاکرات پیل شي. دغه مذاکرات تر هغه وخته پورې ادامه پیدا کړي چې یو نتیجې ته ورسیږي. کله چې مذاکرات نتیجې ته رسیږي او فیصلې کیږي، بیا به د فیصلو د تطبیق په مرحله کې هم دغه څلور هیوادونه په ګډه باندې کار کوي چې هغه فیصلې بیا تطبیق شي. په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو چوکاټ جوړیږي او هلې ځلې کیږي، نو د جګړې د ټولو خواوو به د موږ غوښتنه دا وي چې په دې وخت کې له دې
استاسو همدې خبر ته په اشاره وسلوالو طالبانو هم په خپل ویبپاڼه کې یو اعلامیه خبره کړې، او هلته ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیانو ښکېلتیا به د سولې د خبرو د مخنیوي هڅه وي. یعنی دوی په غیر مستقیم متوګه ویلي چې دوی هم د سولې په پروسه کې دخیل دي او د سولې خبرو ته هیله لري، خو ویل دي چې د بهرنیانو ښکېلتیا په جګړه کې د سولې د خبرو د مخنیوي معنا لري. څنګه طالبان هم حاضر شوي بل اخر اساس په نظر له دې جګړې نه سړي شوي نور او سولې به قبوله کړي؟
زموږ برداشت دا چې د جګړې مختلفې خواوې د وسلوالو مخالفینو مختلفې ډلې دې ته اوس تمایل پیدا کړی دی چې د افغانستان د دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي، نو زموږ به د جګړې د ټولو خواوو نه غوښتنه دا وي چې هغه غیر ضروري نظامی عملیات ونه کوي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت به دا کار وکړي، ممکن بهرنیانو ته هم سپارښتنه وکړي چې تاسو عملیات م کوي، اما تر ټولو ډیره مهمه دا ده چې طالبان اوربان ته غاړه کېږدي. فکر کوي که افغان حکومت او بهرنیان عملیات ودروي، طالبان به هم حاضر شي د همدغه څلورو هیوادونو د غونډو وروسته چې دوی هم اوربان ته غاړه کېږدي؟
اوربند خو به له ټولو نه یو ښه زیری وي د افغانستان د ملت لپاره. اوربند نه مخکې به مهمه خبره دا وي چې یو د بل په خلاف باندې غلط تبلیغات او غلط پروپاګنده بنده کړي، تر څو چې یو دوستانه فضا رامنځته شي، د اعتماد یو فضا رامنځته شي.
او وروستۍ پوښتنه، ښاغلی مجاهد، افغان حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ویلي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د سولې په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، البته مثبت بدلونونه ویلي. تاسو چې د سولې خبرې له نږدې څاري او په دې پروسه کې هم دخیل یې، څنګه داسې هیله له تاسو سره هم شته او داسې څه به وشي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د سولې په برخه کې بدلونونه رامنځته شي؟
خو په دې ارتباط باندې خو مسلسله توګه باندې کار روان ده. لومړی دا چې د سیمې مهم هیوادونه او نړۍ مهم هیوادونه په یو خوله باندې سي چې څنګه وکولای شو د وسلو سره د سولې یو چوکاټ جوړ سي، تګلاره جوړ سي او په یغ باندې عمل وسي. دوهم، کله چې د مذاکراتو لړۍ پیل کیږي، طبیعي خبره ده چې په یغ وخت کې به جګړې به د جګړې اور به هم راکمیږي او نظامی عملیات به هم راکمیږي. کله چې نظامی عملیات راکمیږي، نو بیا څوک څوک د اعتماد یو پزاره منځ کیږي. له هغه سره هغه بدلونونه چې د موږ توقع داره په نتیجه کې جګړه پای ته ورسیږي، دا ټول بدلونونه به ان شاء الله رامنځته کیږي.
د سولې علي شورا له سرپرست عبدالحکیم مجاهد سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده. دا مرکه په داسې حال کې اورېده چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. البته د سولې علي شورا ټینګار کړی چې د سولې په خبرو په درشل کې باید د جګړې ښکېل ډلې تاوتریخوالی کم او د فضا او د باور فضا رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لسولی وره خوا افراطیت څومره د افغانانو ژوند زپله، دا چې د افراطیت او توندلاریتوب له عمله څومره کسان قرباني ورکوي او څومره له تاوتریخوالو سره مخ کیږي، خدای د زینو افغانانو خبرې پرې واورو.
زمانم عبدالرحمن ده، د لغمان د لشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. افراط او تفریط په اسلام کې نشته. افراط او تفریط او اسلام کې ډیره لویه ګناه ورته ویل شوې ده.
زمانم محمد اجمل حقمل ده. په دین کې افراطیت مثلا که د افغانستان د څو کلونو ته وګورو، کنه د څوک د اسلام په نامه باندې جنګیږي، کنه څوک بیا وایي چې زه ښه مسلمان یم او دا کافر دی، کنه دې ږیره کله کړې ده، ساری سرتور دی، او کنه د ځینې خلک چې اطرافونو ته لاړ شي د بازار نه، هغه په بده سترګه ورته کتل کېږي هغې ته.
نوم عارف الله د پکتیا اوسیدونکو، مفراطیت د افغانستان لپاره نه بلکې د ټول نړۍ لپاره ښه خبره نه ده. یعنی د دوی په تاوان ده. نن سبا که ګوري دا افراطیت کې دا خبره ډیر راغلی دي چې پښتون، پارسیوان، هزاره، تاجک دي، دا خپل افراطیت او خپل تعصب ده. نو خدای دې وکړي چې دا افراطیت او دا تعصب د افغانستان د خلکو نه لرې شي او یو ورورګلوي او یو مینه راشي د افغانستان په خلکو کې.
افراطیت په اړه مو واورېدل چې خلک څومره ترې کرکه لري. البته نو باید هڅه وشي چې له افراطیته ځانونه وژغورلی شي. رابه شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو کړې ده. دفاع وزارت وایي اوسمهال په څوارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په څوارلس ولایتونو کې ولس عملیات روان دي چې یوازې تېره شپه او پرون سهار څلور نوي مخالفین وژل شوي. مرزي احمد زی له ښاغلي وزیر سره مرکه کړي.
څنګه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ولس پلان شوي عملیات درلودل په څوارلسو ولایتونو کې، چې په نتیجه کې څلور نوي تنه ترهګر وژل شوي دي، څلورویشت تنه ټپیان دي او شل تنه ماسیر شوي دي. په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې، مرمۍ او نور جنگي تجهیزات هم لاسته راغلي دي او په لسګونو ماینونو ته هم فجار ورکړل شوی دی. په زمن کې زموږ هوایي قواوو په تیرو څلوري ساعتونو کې څلور اویا ترانسپورتي او ماریبوي پروازونه درلودل. په دې حساب سره زموږ د وسلوال پوځ جستامونه د هیواد په هره نقطه کې چې دښمن امنیت ته تهدید ایجادوي هلته عملیات.
بله وزیر صاحب محترم، کیدای سي دغه وسلوالو مخالفینو ډلې تاسو مشخصې کړئ؟ کومې ډلې پکې شامل دي او څومره تروریستي ډلې چې ورانکاره فعالیتونه کوي هغه مو له منځه وړي؟
نو دا ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې ترهګریزي ډلې څوک دي. یوه ډله چې دا د طالبانو په نامه فعالیت کوي، بله ډله د داعش په نامه باندې فعالیت کوي، چې دوی سره بهرانیان هم ګډون لري. بهرانیان هم هغه دي، چچنیان دي، غوریان دي، ازبکان دي، تاجکان دي، عربان دي، پنجابیان دي. د دوی سره یو ځای په جګړو کې برخه اخلي، اکمال او تمویل هم کوي، تجهیز هم کوي او ښوونه روزنه هم ورکوي. دغه دوه ډلې دلته ډېر فعالیت کوي، چې هغه داعش ډلې په ننګرهار کې فعال دي، چې د هغوی دا دوه ورځو کې ډېر تلفات لیدلي دي او د هیواد په نورو نقطو کې هم دوی ټولو تلفات لیدلي دي.
وزیر صاحب محترم، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړله چې په ننګرهار کې تاسو داسې مثلا عملیات د داعش د ځپلو په هدف روان دي، په هلمند کې هم مثلا د ناکرارۍ راپورونه دي، کیدای تاسو وایست چې په کومو ولایتونو کې هغه زیاتې سیمې چې د تهدید لاندې دي، په هغه ځایونو کې تاسو دغه خپل امنیتي تدابیر څومره شدید کړي یا زیات کړي؟
د افغانستان په هر سیمه کې تهدید وي یا مثلا امنیت کمزوري وي، موږ هلته عملیاتونه پلانوو او هلته عملیات اجرا کوو. په هماغه اساس چې موږ دا اوس ولس عملیاتونه په څوارلسو ولایتونو کې لرو، خو په هلمند ولایت کې فشار لږ ډیر و، هلته زموږ عملیات دوامدار دي، په سنگین کې، په ګریش کې، په مارجا کې، په نورو ولسوالیو کې شاوخوا هلته زموږ عملیات دي چې دوام لري. او په ننګرهار کې هم د داعش په ضد باندې زموږ عملیات دي چې هغلته هم په هوایي بریدونو کې او زموږ په عملیاتو کې ډیر نفر وژل شوي دي. دا نن هم هلته د داعش په ننګرهار کې لس تنه وژل شوي دي په دې بالا کې، او تقریبا شپږ دېرش تنو په دې کې ټول د دوی ګروپ او لس تنه تنه وژل شوي دي او اتلس تنه هم نیول شوي دي.
په مرکه کې مو د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري خبرې واورېدلې چې ویلې په څوارلس ولایتونو کې ولس عملیات روان دي او یوازې په تیره یوه شپه ورځ کې څلور نوي وسلوال مخالفین وژلي. ښاغلي وزیري وویل د عملیاتو ډیر تمرکز په هلمند او ننګرهار کې دی. اوس به هم ورشو هلمند ته. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند والي ویاند وایي سیمې ته تازه دمې سرتیري رسیدلي او د وسلوالو د ځپلو په خاطر عملیات پیل شوي. ځواک وایي البته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي تر اوسه د 500 په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور حال د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند ولایت د مقام څخه خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې ولایت په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو د پنځ شنبې د ورځې په تهاجمو بریدونو کې د حکومت وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتله. د تیرو دوو ورځو راهیسې د ګریش ولسوالۍ د ادم خان او زمبلو په سیمو کې د افغان ځواکونو د امنیتي کمربند پر یو شمېر پوستو وسلوالو بریدونه دوام لري چې دولت د مقام د خبر پاڼې له مخې د 500 په شاوخوا کې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتله. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي په دې جنگ کې 2 وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
تقریبا موږ په شپږ وسلوال مخالفت سره هغه ساحه باندې د هغې حمله کړې په خلاغه څخه بیا شپې له خوا څخه افغان قوتونه چې په هغه ځای کې موجود وو سهاره پورې خپل مقامات کړی دی. هوایي او ځمکني کومک هم ورسېدلی دی. هوایي کومک هم هغه ځای کې چې تر دې دمه پورې په هغه ځای کې افغان
ځواک وویل په دې روانه جګړه کې چې اوس هم دوام لري د افغان ځواکونو لور ته مرګ ژوبله اوښتلې چې دقیق شمېر یې په ګوته نه کړ. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه هم د نارسراج ولسوالۍ د ادم خان په سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې 9 پولیس وژل شوي ول او 2 نور ټپیان ول. د هلمند والي ویاند وایي اوس یې سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او د وسلوالو د جنګ زور ختلی دی. په عین حال کې د ملي اردو 215 میوند کل اردو څخه خبر رسوي خبر پاڼې کې راغلي دي چې د وسلوالو د برید پر مهال د ناټو د غوڅ ممرت ځواکونو د هوا د لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی چې له امله 15 وسلوال وژل شوي او د غوڅو ارادې موټر هم د منځه تللي دي. ویل کېږي د نارسراج په دادم خان کې د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل شوي دي چې د لیرو سیمو څخه ګرشک ولسوالۍ د نامنې لپاره راغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1200 نه منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې اوریدل شي او مطالب لیدل او لوستل شي. هم درس facebook.com/ازادي رادیو زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس ته کولای شي چې دغه فیسبوک پانه خوخه کړی او له تازه خبرونو خبر شي. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:30 بجې د لومړی رحمت الله افغان تورور کو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغه وروسته نجیب زمان د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن د کاپیسا د اوسیدونکو د ستونزو د اوریدو په هدف د دغه ولایت مرکز محمود راکی ښار ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د سولې په دویمه څلور اړخیزې جوړیدونکې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به د راتلونکې دوشنبه په ورځ اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران لګیدلی نړیوال بندیزونه به سرلننه لری شي. روسیا لویدیز هیوادونه تورنوي چې په سوریه کې بشري بحران ته په یو داسې ډول سیاسي بڼه ورکړې چې کولای شي د سولې راتلونکي خبرې زیانمنې کړي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په ترکمنستان کې د چاپی پروژې عملی چاري په چټکی سره روان دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکمنستان ته تللی و او د ترکمنستان له لوړ پوړو چارواکو سره د چاپی پروژې سربیره په یو شمېر نور موضوعات هم خبرې کړي دي.
د چاپی پروژې د کړنو په اړه معلومات راکړي دي. جریان لري د دوی د کاري بهیر په سر کې قرار لري. همدارنګه یو شمېر پراختیایي پروژې چې دوی غواړي په افغانستان کې په وړیا توګه لیکړي په بېلابېلو برخو کې د ریل د پټلۍ په اړه خبرې وسوې چې دوی ویلي زموږ کارونه جریان لري.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د ترکمنستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون شپږمه غونډه باید څه موده وروسته په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې مسؤول ادارې د جلغوزو صادراتو ته په بهرنیو هیوادونو کې بازارموندنه وکړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې له چین سره د افغاني وچې میوې د صادراتو تړون لاسلیک شوی چې افغاني وچې میوې به دغه هیواد ته په وړیا توګه صادریږي. ښاغلی هاشمی وایي یو شمېر خندونه د دې لامل شوی چې تر 10,000 ټنو زیات جلغوزي چین ته ولاړ نسی او په چین کې هم اویا ټنه جلغوزی قرنطین سوی دی چې د چین بازار ته د وتلو اجازه نه لري. نوموړی وایي چې د وچې میوې په صادراتو کې خنډونه د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ارغند په نوم د صابون د تولیدي مرکز مسؤلان وایي چې اوسمهال په کورنی بازارونو کې د دوی د تولیداتو خرڅلاو 50% زیات شوی دی. د دغه تولیدي مرکز رئیس سید سرور امانی ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو د غوښتنو په اساس دوی اوس د هیواد بازارونو ته هم تولید شوی صابون استوي. ښاغلی امانی وایي چې دوی هڅه کوي بهرنی بازارونه هم له لاسه ورنکړي او خپل تولیدات هلته هم واستوي. د ارغند صابونونه د طبي بوټو او انارو څخه جوړیږي چې له دې مخکې یوازې په امریکا، کاناډا او دوبۍ کې بازارونه درلودل. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 18 پوله، یو یورو 4 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني 18 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 418 افغاني.
خوستیان به نور دې ته اړ نه وي چې خپل ناروغان پاکستان، هند او یا نورو هیوادونو ته بوزي. په دغه ولایت کې د درملنې لپاره داسې یو روغتون جوړ شوی چې د درملنې ټول پرمختللي وسایل او ټکنالوژي لري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی چې ورسره یوځای همدا خبری پروګرام هم ختمیږي. ورپسې د حقیقت څه دی پروګرام واورې او بیا د تاندې څانګې خبرونه مه هېروئ.
د نوی جوړ شوي معالجوي روغتون په پرانیست غونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب ازادي راډیو ته وویل چې قادری معالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری معالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره انټرنیټ پر مټ آنلاین پر لیکوي. کچېرې اړتیا پېښه ده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلا مشورو به ګټه پورته کوي، بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکې مس معاینه چې د زیاتو کمپنیو د مرضونو د معلومولو دپاره پکورېږي. د شکرې ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کېدای شي چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د انزمونو معاینه په کار وه هغه اوس دلته اجرا کېږي. همداسې د ینې ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی حتی په افغانستان کې نه کېدی نن په دې قدري روغتون ترسره کېدی شي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه سړول پیدا شوه. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه و، او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی، خو ټولې د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یوه همکاري ده. بعضې متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثره مصروف مصروفیت نه لري، دولتي وظیفې دومره نشته. یو خو یې د پوره مصروفیت پیدا کی بل چلر وی ساته هر وخت د شپې بنی مشپاویا کچې ته یو تکلیف پیدا شي او مریضی پیدا شو کم از کم چا په نورو دنیا کې پدې کمزور دولتو کې سرته رسیدي چې خو موږ غواره سوای شو.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ کڅه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغلرون کې له خدماتو پوره رضایت نه لري.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا صدر رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مداونه یو ور بیا د افغانستان د نفتی مواد او غاسو د عمومي ریاست رئیس انجینیر فرید الله شیرزای صاحب ملمدی ډیر زړه مننه کوم چې موږ دعوت مو منې. لومړی سوال ته کراسو په دې وروستیو کې داسې راپورونه او گزارشونه نشر شو چې ځینې شرکتونه یا ځینې مشخصې کړې مافی نفتی مواد او تیل افغانستان ته واردوي، او په دې کې یو خاص انتقاد متوجه استاسو ریاست ته. ستاسو جواب او ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
مننه. زه هم په خپل نوبه سلامونه عرضوم خپل ګران وطنوالو ته. زه دا خبره سل فیصد ردوم. ګوره دلته په دولت افغانستان کې یو تفاهمنامه قبلا لیکل شوی ده، او په دغه تفاهمنامه کې سفارت د امریکا او دولت افغانستان شریک دي چې هغوی لیکلی ده چې هر څومره چې د ضروریات مواد نفتی او ګاز که د خارجانو ته ضرورت وسی بهرنیانو ته دوی کولی سي چې قرارداد وکړي د شرکتو سره، او شرکتونه موظف دي چې دوی ته دغه امتیه مواد نفتی او ګاز منتقل کړي. چې دا د وزارت خارجه له خونه مکتوب جوړول کیږي او دا استول کیږي د وزارت مالیه ته، وزارت مالیه له خونه ګمرکاتو ته ایداد ورکول کیږي چې دوی نه محصول تاسو ما واخلې، دوی مافتی له محصول نه. وزارت تجارت په دغه کار کې یو فیصد هم نه شریک ده، نه کار لري.
بلکې شرزست داسې یو خاص پروسیجر تاسو لري چې مثال نظارت وکړي د پروسیس څخه هغه نفتی مواد چې افغانستان ته واردېږي مثلا د غوې کیفیت د غوې اندازه تاسو تثبیت کړئ تاسو څه مسؤلیت لري؟
مانه داسې چل ده چې تاسو ته معلوم ده دلته یو اداره ده په نام د ادارې مستقل نورم او اشتاندار دا ګاز او تیل چې راځي دا د دوی کار ده. دوی لابراتوارونه لري هلته په بندرونو کې مستقر دي. دوی چک او کنټرول کوي ځکه چې زه چې خبر یم د خارجیان او بهرنیان هیچ چاته وظیفه نه ورکوي چې دوی د غتیل تست کیه تا اداره نور به استاندارد ته هم دوی وایشت صلاحیت نه لري. مون بهرنیان مون خپل فوزونو ته د غاز او تیل منتقلو تاسو صلاحیت نه لري چې دا چک او کنټرول وکړي. نو دا چک او کنټرول اداره نور به استاندارد ته مربوط دي او نور ټول کارونه وزارت خارجه لخوانه تای مرای کیگی او وزارت مالیه تا لجوال کیگی ده وزارت مالیه لخوانه بیا دوینه مافیت دی یعنی چه دوی پیسی نیور کوی ده تیل او گاز چه ده افغانستان تواردی جی دوی ماف دیل ده مالیه
او هغه تیل چې د افغان امنیتي ځواکونو په نامه واردې شي هغه هم د نورمال ستاندارد ته درې مربوطي چې بلتوی باید چک کی اندازه کیفیت
سل فیصد د هغه مسولیت دی. بخیر زه تاسو ته اطمینان او داد ورکوم خلکو ته چې وزارت تجارت و صنایع افغانستان په دا کار کې 1% هم کوم مسولیت نه لري. دا پروسه هم یو قانوني پروسه ده. داس خبره نه ده چې خدای ناخواسته دلته اختلاس وشي دلته چپاول وشي دلته کوم زده بند موجود وشي هیڅ خبره نه ده. دا زبیخید مینان ورکوم داد ورکوم خلکو ته چې دا یو تفاهم نامه ده. تاسو کولای شئ چې وزارت مالیه نه پختنه وکړي هغه په دغه باره کې ډیر خطا است رانه چي او خلک پوښي چې دلته یو کاملا شفافیت ده.
ولې شکایت دا دی چې ځینې تجار د همدې نفتي مواد څخه استفاده کوي هغوی په خپلو مشخصو ذخیرو کې ساتي بیا احتکار په شکل باندې کله چې قیمتونه لوړ سي بیا هغه وخت دوی دا په آزاد بازار کې خرڅوي. واقعي داسې راپورونه تاسو اورېدلي؟
یعنی د خارجیانو تیلونه
مجموع کې دغه تیل چې د خارجیانو یا د داخلي ځواکونو په نامه باندې راځي دا بیا شخصي ذخیرو کې ساتل کیږي او بالاخره یعنی هغه کسان دي چې مافیایي کړۍ ورته وایي سیا قاچاق بلان ورته وایي سودي بالاخره نرخ ټاکي د بازار.
دا داسې چل ده چې هر متشبث خصوصي چې دي دوی ذخایر لري. دوی قرارداتیان دی خارجیانو ته مجبور مکلف دی چې له هر خانه کې دوی تیل منتقل کی له خارج نه او راوی د بهرنیانو ته توزیع کی. دوی سیده دوی ذخایر شخصی لري. دوی لبر نه چې د تیل او گاز راځي دوی په ذخایرو کې ځای بزای کیږي او هغه ځای نه منتقل کیږي خارجیانو ته. ما ته داس دقیق راپور نه درغلی شي د شرکتونو دا کار وکي دقیق راپور زنه لرم ولی نو وزارت خارجه خونه دا تثبیتی کی چې مثلا په اروپا کې دوه مرتل د بهرنیانو ته پکار دي او وزارت مالیه هغه ته مکتوب واستوي د بنادر ته چې دا غتیل خوشی سي. مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو. دا قانوني پروسه ده. دولت له خونه پروتوکول سوي د بهرنیانو سره دوی مافتي له دغه مالیه نه. بله
کراسو دته چې د ژمي موسم دی او هر کله په دغه موسم کې تیل او ګاز ډیر ضرورت دی. تاسو څه اقدامات کړی دي پر چې دا مشکل را فسی ته وا پسته باندې؟
تاسو وګورئ په دغه ژمي کې یو کیلوګرام ګاز 300 افغانۍ تاسو وګورئ اوس خرسي په بازارو کې. دغه یو شمه د کار او فعالیت د وزارت تجارت دی چې مونږ خلکو ته داد او اطمینان ورکو. دغه ژمي چې اوس جریان لري ان شاء الله ولزم تر اخره پورې داد او اطمینان ورکو چې هیڅ مشکل نه پیخیږي. نو د وبلن ګاز او د تیل دیزل او پترول زایت منان ورکوم چې ان شاء الله ولزم هیڅ نو مشکل خلکو ته نه پیخیږي.
بین تاسو په خپل استراتیژیکو ذخایرو کې څه مقدار نفتی مواد ذخیره لري ډیر پر چې دا مشکل راځي او څه مشکل بنه راځي کې
پاین مو په حد امکان دلته ذخایر لرو. تاسو کولای شئ چې وګورئ او دغه ذخایر چې د استراتیژیک غونډه ده خدای نخواسته چې دغه وبلن ګاز او تیل د دوی بیا چې لولیږي بیا موږ هغه مداخله کوو بازار ته. دغه وبلن ګاز موږ به اساس د رقابت به اساس د قانون اساسي رقابت سالم موږ باسو د متشبثین خصوصي سره خبرې کوو. موږ نه پریږدو چې د متشبثین خصوصي خلکو ته مشکل پیښ کړي او په هر څه د سوی چی وسی کمون پوشو چی دوی دولت او ملت سبوتاش کوي دوی جوازونه مونږ اخلو هیڅ چاته مونږ وظیفه نه ورکو چی خلکو ته مشکل پیخ کی دا زمونږ اطمینان ده او خلکو ته وعده ورکو د وزارت تجارت او صنایع لخوانه چی ان شاء الله ولزم په دغه جمعی کې دوی مطمئنه وسی هیڅ نوع ستونزه نه پیخیږي د تیل او د ګاز لخوانه دا سل درصد اطمینان ده.
تاسو په دې وروستۍ کې وعده کړې وه چې د اذربایجان څخه یو مقدار ګاز واردوي، وقایم دا کار عملي شو؟
بله ومننه، دا ډیره او ښه زیره د خلکو ته چې زه خلکو ته وایم اطمینان ورکم. په دغه یو روب کې په دغه ژمه کې مونږ یو لټون ګاز اوبلن ګاز ضرورت لرو، دا د وظیفه ورکول شو د ریاست دولت د خوانه محترم شاکری کارگر نمایندی خاص رئیس جمهور ته او مشاور ارشد معاونت اول ته چې دا ورسی د کشورهای آسیای میانی ته لحق زاینه دا وکول سو چې یو لک 500 زره تنه وبلند گاز هغه زاینه په اساس د قانون عقد قرارداد وکي د متشبثین خصوصي پلاس ته ورکی دغه مزایاش ته چې ګورای چې یو کیلو وبلند گاز 300 افغانی فعلنده دا دا اما قرارداد چې دی چې یو لک 500 زره تنه گاز شاکر کارګر لخوانه دا الته متشبثین خصوصي ته ورک ورسو.
بله یعنی د ټول د مقدار گاز تباندی یو نیم لک یا شاو یو نیم لک ټن چې د ټول وارد شوی
نه ټول وارد نه شوی، تقریبا 300 زره تنه تر اوسه پورې وارد شوی ده، د تورغوندی لخوانه، د اقینی لخوانه، د ایرتان لخوانه، بندرونو لخوانه دا وارد شوی ده. دا جریان لري، دا جریان لري، ان شاء الله لازم دا ټول رسیږي. دا یو لک 500 زره تنه غیر دینه نور متشبثین خصوصي وزیر صنعت تجارت صنایع افغانستان محترم رسا صاحب د خلکو ته هر وخت تقدیرنامه ورکوي او د دوی مشکلاتونه رفوی ان شاء الله لازم شي گاز دیر روان ده د هر بندر نه په خروار خروار گاز روان دي او مونږ هم دلته دیر گاز لرو ان شاء الله لازم خلق مطمئنه وسی هیڅ نو مشکل نه پیخي کی خلکو ده.
ولې یو مشکل چې کله ناکله مترکیږي هغه دا چې هغه گاز چې افغانستان ته راځي برته په قاچاقي شکل باندې نور ملکو ته لکه پاکستان ته خاصه وړل کیږي، په دې سکه تاسو اقدامات لري څه تدابیر لري؟
او مننه، دا زه نردوم، دا یو نو کای رښتیا هم ده، ځکه چې په قاچاق شکل د پاکستان ته کله ناکله زیاده گاز مون د وزارت داخلي لخوانه او د وزارت د ریاست عمومي امنیت ملي نه مون زمون تقاضا داده شي دوی باید د سرحدات او تدیر جدي پلتنه وکړي، ځکه چې مون معلومات دي، مون د دوی ادارې نه ډیر مننه کوو، رښتیا هم دوی ډیر با خبر دي او هیڅ څوک ته اجازه نه ورکوي چې دا گاز یوسی. خامخا په بالونو کې کله ناکله گازی پاکستان خواته د سرحدیان وظیفه ده چې مونږ هغه نه خواهش کوو چې ډیر دقیقه متوجه وي چې یو کیلوګرام گاز هم بهر ته ونه وزي، ځکه چې دا د خلکو سمیه ده، دا د پاکستان سمیه نه ده چې دا باید افغانستان نه پاکستان ته ورسي. نو په دغه مورد کې هم د ارګانو څخه زه هیله لرم او خواهش کوم چې د خلک ډیر متوجه وسی چې دا بیاز مخرب خلک د گاز یو نسی چې به دلته قیمتي بیخ نسی په دغه جمعي کې.
بله شرزه سب دل زت مننه کوم، سلامات اوسئ.
مننه سي تاسو نه مننه.
تاندي چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، کڅه هم په دې وروستیو کلونو کې د افغان ځوانانو د نویو ابتکارونو او اختراعاتو په اړه خبرې غوښو، په لوی کچه د دوی د مفکورو عملی کولو ته ولې لازمه زمينه سازی نه کیږي؟
کله چې پانتون کې وی سکتل ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتب نوښته سي هغه مراحل تیر سي او نور وادو کې خپل د محصول لپاره یو اکاونټ پانتون جوړي.
دوستانو، د داسې مبتکر ځوانانو نا امیدي به د افغانستان لپاره یو لوی ضایع نه وي؟ څوک باید دوی لاس نیوي وکړي او تر اوسه دغه هڅه چا کړې او کنه؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. لتیرو څو کلونو راهیسې افغان ځوانان په ځانګړي ډول د تعلیم او د ورزش په برخه کې په ملي او بین المللي کچه د پام وړ لاسته راوړنې لري او اوس نامې خدا هر کال په افغانستان کې دننه د ځوانانو د نویو اختراعاتو په اړه د هیواد له بیلابیلو ولایتونو خبرونه اورو. چا روبوټ یا ماشیني سړی جوړ وي او چا یو کمپیوټري یا انټرنیټي سافټویر جوړ کړی وي. خو د ځینو همداسې مبتکر ځوانانو ګیله دا د ملګرو چې خاصه توجه نه ورته کیږي. د غزنی آغا ملک سهار چې اوس مهال د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم کال محصل دی، څه باندې یو کال پخوای د لمر په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړ چې تر فیسبوک، جیمیل، یاهو او ځینو نورو ټولنیزو شبکو ډیر خوندي او پرمختللی دی. د ښاغلي سهار په خبره د دغه اپلیکیشن په مرسته به خلک د یو موبایل په واسطه د دولت نږدې ټولو خدمتونو ته لاسرسی ولري. که څه هم دته د دغه نوښت له برکته یوه جایزه هم ورکړل شوې، خو دی د خپل د دغه ابتکار د نه عملي کېدو له کبله ګیلمن دی.
دا که چیر په بل هیواد کې پر دغه مشخصات رامنځته شوی کېدی سي، هغه په هغه اوله یوه میاشت کې په هغه هیواد کې د ګټې اخیستنې لپاره اماده سوی وای، ځکه چې ډېر سهولتونه ځان سره لري. ډېر بنهد افغانستان کې دغه هغه علمي مراحل یا اکاډمیک مراحل ټول تیر سو. د انټلیکچوال پراپرټي مسله چې له مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره د هغو کومه جایزه سوی د محصل لپاره هغه ما وګټله. د کابل پوهنتون او نورو علمي مرکزو کې دا ما پرزنټیشن ورکو، نو دا تر ډېرو علمي اکاډمیک مرکزونو پورې اوس هغه رسمي مراحل ټول تیر کړو. اوس دا باید ګټې اخیستنې ته اماده سي. دې په خاطر دغلته اکاونټ د برېښنې تذکرې په واسطه جوړیږي. خو دا چې افغانستان د دولت برېښنې تذکرې تر اوسه نه دی ویشلی، نو زه بدیل نه ورته لرم. یعنې د ګټه اخیستنې لپاره یې اوس هیڅ خنډ موجود نه ده، خو یوازې دې په خاطر زه تنه یم. دا یو سیستم ده، په زرهاو په لکونو خلکو د دې څخه ګټه اخلي، نو یو نفر نه شي کولای ټول خدمت ورته وړاندې کړي. دا یو ټیم ته ضرورت ده او بل د مالي امکانات ضرورت ده. تر اوسه پورې هیڅ معلوم نه دی، تر اوسه پورې دوی له ما سره کوم نه ویلي چې دا تطبیق وو.
دوستانو، د دې لمر شبکې په اړه وایي چې کچیر یې په عملی کولو کې مرسته ورسره وشي، نو د هیوادوالو ګڼ مشکلات په ځانګړي ډول په ټاکنو او د کانکور په پروسه کې به درغلې او تقلب له منځه لاړ شي.
دا یونیک سیستم د پتی ډول مشخصات تر اوسه موږ په نړۍ کې کوم سیستم نه لرو. دا هم دولتداري کولای سي، هم د خصوصي سکتور کار کولای سي، هم ټولنیز شبکه ده، هم ته کولای سي خپل تجارتي مسایل د دې په واسطه پر ډیر پرمختللې سطح په مخ بوځي. یعنې یو موبایل لري هیڅ ضرورت نه ده چې ته لاړ شي چې وکي. مثلا څنګه را انتخابات په ورسته ته ورای راځي، تغه رای یو سنگل چس یعنی یو نفر انتخابلو سي او یو نفر یو ځل رای ورکول سي. نور دی ورځ تر 15 بجو پورې دا ګراف لوړیږي لزه په لزه پورې. نو هیڅ دې ضرورت نه سي مثلا یو ورځ ورسنه ته اعلان سي دغه ورځ 15 جی پور نه تای چیلاند. تا دې منس مو کمیسون هر چا په خپل لاس کړو. ته برخه کانکور ده، کانکور دی موبایل لاري هغه خپل ساحه کینی لوکل ټرافیک سیستم سیواز پر ساحه کې کار کوي. نور دې ات سوال ناراضي هر سوال وخت لري او هغه دې سرور د خپل سرور سوال نه جنریټ کوي. اس امکان لري په ټولو ونسن کې دی دوه نفر یو رکن سوال ناراضي بل څه کله امتحان بغل ځخلاص هر چا ترلې دمر نمبر دی یو دی او دې 15 ته تللې. بل بیړنی برخه ده، بیړنی برخه کې څلور ډاکټر پولیس ات پیغام امبولانس څلور ست په فری ډول بیل هیڅ مصرف پوري اړې کني وسی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوي. خو څه وایي ملګرو چې ملنګ ته یوه دروازه پورې سل خلاصې. دا هغه ملک سهار په څیر د مبتکر او نوښتګرو ځوانانو د لاسنیوي په هدف یو بل ځوان اجمل پیمان امریکا پریخي او په خو خو پوسټونو او په لوړ معاشي د کار کولو وړاندیزونه د دې لپاره رد کړي چې داسې ځوانان وهڅوي او د دوی د مفکورو او نوښتونو په عملي کولو کې د مرستې زمینه ورته برابره کړي. ښاغلي پیمان د خپل یوې امریکا میشتي همکاري او د څو رضاکار ځوانانو په مرسته د شتاب افغانستان په نوم د ټولنیزو او تجارتي نوښتونو مرکز جوړ کړی. لا یې تازه د خپلې مفکورې پر پلي کولو کار پیل کړی دی. خغل پیمان د دغه مرکز پاړه وای
مش دوشتونو په فکر زو. اځي کسان په فکر زو چې دوی مثلا اختراعات کړی دي. اختراع تنه په سافټویر بخش کې نه، انجینری بخش کې، په طبابت بخش کې، په هر بخش کې چې دوی یو نوې نوښت کړی یا یو نوې لارې پیدا کړی چې هغه څخه کولای شو چې موږ یو بزنس ماډل هم جوړ کو. هڅه کسان په تیم ګرځو. ډېرې کسان دي چې شې مختاریان دي، خو دوی بزنس ماینان نه دي. دوی کول سي چې هر ورځ نوې نوې شان تاسو ته اختراع کړي، اما بیا کله چې هغه خپل اختراع بازار ته وړاندې کړي، دوی پروژه سره خپل بازار ته وړاندې کړي او خود کفا سي. کله چې هغه استعدادونه وموندل سول، دوی د پاره هغه منابع او هغه سهولتونه برابر سي چې دوی اختراعات څخه د مارکیټ په ګټه استفاده وسی. زموږ فیسبوک پیج دوی کول سي چې وموندي شتاب افغانستان، او په عین حال کې موږ څلرو ویب سایت لرو www.shatabafghanistan.com هم دوی یالت کلار سی کول سی زموږ پروگرام ش مکمل ول ولی یا زموږ ایمیل ادرس ته ټلیفون نمبر سره مو سره په تماس کې سی ان شاء الله بیا غی نه بعد مو سره پوجي سره کوم کاری وک
ملګرو د اجمل پیمان په خبره شتاب افغانستان په څلورو برخو کې کار کوي لومړی پر خپل ځان د ځوانانو د باور پیدا کول او هغوی نوښتونو ته هڅول دویم په کم لګښت سره دوی ته د یو مشترک کاري دفتر رامنځته کول دي د نورو دوو برخو په اړه لښاغلی پیمان اورو
دریوم دا چې هر څوک یو مفکوره لري هغه مفکوره د وطن نشي کولی چې تاسو بازار ته وړاندې کړي هغه بیا ډیر علمي او مسلکي هرخونه باید وڅېړل شي چې یو بزنس مدل ورته جوړ شي نو دلته دوی سره موږ مرسته کوي چې څنګه خپل مفکوره ترجمه کړي هلته چې کله دوی شروع کوي خپل د کار دوی سره موږ مربیان ټاکو نوی نوی ځوانان چې راځي دوی ډیر کم تجربه وي دوی نه پوهیږي مارکیټ ډیر یو پر چالش ځای دی دوی نه پوهیږي خطرونه سره څنګه دوی مقابله وکړي نو ځکه موږ په افغانستان کې هغه سي تکړه تجاران چې در ټول مشکلات غالي لري او پوسی وي چې څنګه یو بزنس په وطن جوړ کړي دا غو ځوانان سره چې غواړي یو بزنس شروع کړي هغوی سره کښینې هغوی ته مشوره ورکړي عملی مشوره ورکړي چې کوم تیر وطن چې دوی کړی دي د نوی بزنسونه یو نه کې تلورم برخه چې موږ د هغه تحقیق او څېړنه په دې لاره کې ده چې موږ باید هغه ناخوالی پیدا کړو چې د تجارتونو د پرمختګ مخه نیولې په افغانستان کې هغه پیدا کوو بیا هغه په لغه موندنې مختلف بینالمللي او داخلي ارګان نو سره چې په افغانستان کې د سکتور خصوصي په تخویق کې کار یغه سره شریکو چې په ګډه یو لار ورته پیدا شي چې د عمومي فضا د تجارت په افغانستان کې د کوچنی بزنسو د پاره شي
ښاغلی پیمان وايي همزولو چې دوی لا په هنتونو د ځوانانو او د میرمنو ټولنو او د ځوانانو اړوند زینو دولتي ادارو سره پاړی کوي ما ویل د افغانو مبتکر او نوښتګر ځوانانو سره بستاسې مرسته یوازې مشورتي وي او که د دوی د مفکورو په عملي کولو کې به د مالی مرستې زمينه هم ورته برابر وي نو د خاغلی پیمان جواب وو
ډیر کسان په افغانستان کې دي چې ډیر پانګې لري په بانکو کې هغه ته په اصطلاح مړه پانګه وایي په څه کې ډیت کپیټل وایي په انګلیسي کې چې هغه په بانک هم دغسې پرته وي خپله شخص ورته ضرورت نه لري هم هلته یې کال په کال درې کاله څلور کاله نو دغسې پانګوال هغه موږ موندو چې داسې داسې کسانو سره هم مالی مرسته وکړي چې کېدای شي یو نفر ښه مفکوره ولري اما پانګه ونه لري چې هغه تطبیق کړي او تجارتي فاحه کړي اما داسې کسان هم ډیر لرو چې پیسې پیدا کړي پانګې لري اما نه پوهېږي چې په کوم لارې په کار واچي چې دا خلک پوهی شه زه والا ښه کارم لرم موټر هم لرم کور هم لرم هغه پیسې مال ته په اصطلاح ورسته کیږي نو زه څنګه وکم چې د سیو څوک پیدا کوم چې هم دغه پیسې راته ګټو کې هم دغه یو نوې مفکوري د پاره پنګاوچونه هم وسی نو دوی پوهی چې داسې یو مرکز په نامه د شتاب سره دوی کولی سي لاړ سي کښین یو سات دوه سات پریزنټیشن د خپل د مفکوري پاک لور ته ورکړي خپل سره جوړ راخلل بل خیر ته کولی سي چې په مشترکه توګه شراکت یو بزنس شروع کړي
خاغلی هغه ملک سهار د خاغلی پیمان دغه فکر ستایي او هیلمند دی چې د شتاب افغانستان کارونه کاش په عمل کې دوی ته ګټور ثابت شي د افغانو تجارانو هم ورته غوښتنې لري
دغه ډول خلکو بایساس خلکو موجودیت په افغانستان کې ډیر مهم ده نه یوازې دا چې مثلا دغه سی خلک سی غنه وخت کې له غوسر کومک ته تل ټول افغانستان سره کومک ده ځکه چې دغه یو مکور او سبا یوازې دغه د ګټه خلنه لپاره نه د ټول افغانستان لپاره د ګټي ول ده مثلا زس په کوم سیستم کار کوم ما غوند نور ډیر ځوانان ستم په افغانستان کې متاسفانه موږ د مشکل لرو کله چې پانتون کې وی سکتي ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتوب نوښته سی هغه مراحل تیر سی بیا شپږ میاشتې وروسته موږ د سکتي وخت لسی په نور هوادو کې خپل د محصول لپاره یو اکاونټ پانتون کې جوړیږي هر شهر سافټویر هر شي کنه ضرورت لري هغه دی پانتون په اکاونټ باندې پرغه لازم پرغه ثانی باندې خپل سي افغانستان کې متصمنه د مشر نس یوه دایو اساسي کار دی په افغانستان کې اوسه نو له دولت څخه بیا له هغه ملي بایساس خلکو څخه د وختن لرم چې په دې برخه کې کومه کوله ځوانان سره کڅوړه مداخله بوس محدود یول پراتنګ دا کار به ډیر عام سي او معمولا به خلک د شند تشویقوي او کار وکړي
هغه ځوانان چې بهرنوي هوادونو ته په تیښته دي که خپل انرژي په خپل هواد کې مصرف کړي نو راتلونکي به د هغو هوادونو په نسبت دلته ډیر ښه وي داسې څه دوستانو ښاغلی پیمان افغان ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي او زیاتوي
زموږ پیغام دا دی ځوانانو ته چې باید موږ او تاسې همیشه په دې فکرونه اوسو چې دولت دې موږ ته کار وکړي او بهرني موسسې دې موږ ته کار وکړي یا به هر څخه باید موږ ته کومک مرستې راسي هیڅ یو هیواد په مرستو په کومک باندې جوړ شوی نه دی موږ الحمدلله د هغه ملکو په جمع کې یو چې د ځوانانو فیصدي په نفوس کې تر ټولو زیات دی یعنی موږ په افغانستان کې تر شپېته فیصد نه زیات ځوانان لرو چې عمر تر دې نکښته دی نو دغه یو سرمایه ده دا تازه تازه مخزونه دي د دې په ځای کې دوی لاړ شي افغانستان څخه بهرني ملکو ته ځان په خطر کې واچي کو دوی راسي خپل او انرژي او فکر په کار واچي نوښتو کې دوی کول شي په افغانستان کې ځان ته په خپل دوه فرصتونه جوړ کړي چې دوی ته به هیڅ اړتیا نه چې افغانستان ته بهر لاړ شي او یا بیکاری کې خپل ځان سره تبوځي
زانت سڑک زانت خون زی جوڑ کا وہ چھڑو ڈائی اخرا قلم را وخلا پدی نڑائی کے زانت زی جوڑ کا
بلکل که پدی نڑائی کے زانت دا زی جوڑا ولو پا فکر کیونو وہ چھڑو ڈائی وزغمو او دا قلم لار بنیسو دا خاغلی سہار او دا خاغلی پیمان پسیر زوانان دے دوستان و خدای دیر کی ننانے تاندے چانگی رانغارو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کرے facebook.com/tandesange دا او دا ازادی راڈیو نور خبرونه ملګرو پر دے انٹرنیٹی پتہ هم مندلے او اوریدلے شی pa.azadiradio.org او زما پر دے برخنا لیک پتہ د خبرونه پاڑ خپل نظرونه را سره شریکولے شی shafaqn@referl.org په مخم
منم سر تیرے غرور لرتا خدا قلم زور دلی دلین دے دو ترش رنگ ٹول جہان پہ جانے ولی دیکھ پل زم پہ جان دلین دے کائلم کو حدے تلل غاڑے خد پستنا کی سرائی جوتا وہ چھڑو ڈائی اخرا قلم را وخلا دے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چھڑو ڈائی اخرا قلم را وخلا دے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا
تازہ خبرونا ورستی را پورونا آو مرکے دے آزادی راڈیو پویب پانکے آزادی راڈیو.com